سلام شهدا مشال ریډیو دې ز شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړي کې هرکلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو خو لومبه د دې وخت خبرونه و با کورمکی د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې نه کسان جوبل شوی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زندانی شوی دی او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول اووه شپېته کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې نه کسان جوبل شوی دي. نن مشالې سره په خبرو کې ځایي ولسی مشرانو او د روغتیا د څانګې چارواکو وویل چې جګړه نن سهار شاوخوا لس بجې پیل شوه چې د دواړو خواوو پکې درنې وسلې کارول شوي دي. چارواکي وایي چې په ډزو کې د ایډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان په ګډون نه کسان جوبل شوي دي. ټپیان د پاړه چنار هسپتال ته رسول شوي دي. د ډاکټرانو په وینا په دوی کې د ډیرو حالت له خطرې بهر دی. په دغه اړه یو ځایي اوسیدونکي لایق حسین وایي چې جګړه اوس ودرېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي.
پټی تنازع باندې فائرنګ وشو چې فائرنګ په مسلسل څلور غنټې جاري و چې وړه وغټ اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په کوششونو واجنا او فورسز مرچی اخیستې دي.
دا په داسې حال کې دا چې په کورمه کې د حکومت د ګرینډ جرګې په مرسته د سولې تړون هم لاسلیک شوی دی او امنیتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د امنیت باوري کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د قامي اسمبلۍ پخوانی غړی علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د حبز لې ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي پرون تر هغې سمدستي وروستو د عامه نظم د ګډوډي په تور د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف په وروستۍ مقدمه کې هم د هغه د خوشي کولو حکم وکړو. په هب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ پرون مشال لیډو ته وویل چې انتظامی علي وزیر د 3 ام پی او د قانون د لاندې د یوې میاشتې لپاره بیا زنداني کړی دی. د یادونې وړ ده چې د هب انتظامی مشري تر دې وړاندې هم د دسمبر په 15مه د 3 ام پی او په مقدمه کې د یوې میاشتې لپاره د علي وزیر د زنداني کېدو امر کړی و. پښتون ژغورنی غورځنګ پر علي وزیر لګېدلي تورونه په وار وار رد کړي دي او ویلي دي چې د دغه مقدمو هدف د غورځنګ د فعالیتونو مخه ډب کول دي. د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او 15 جوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د پوځي او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشالېډو ته ویلي دي چې پرون په دتخیرو کې وسلوالو د فوج په کاروان بریدو کوچ په نتیجه کې یو فوجي وژل شو او 15 جوبل شو. بلخوا د لکی مروتو د پولیسو ویان شهید خان مشالېډو ته ویلي دي چې پرون ماخام د غزنی خیلو تانې په حدونو کې وسلوالو یو پولیس هغه مهال واجو چې هغه د پولیس لاین څخه د دندې ترسره کولو وروسته کور ته روانو. د دې دواړو پیښو ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګری ناپیژندل شو وسلوالو تښتولی دي. د تیرا میدان ځینې عیني شاهدینو د خپلو نومونو نه خپرولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې پرون وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیې مشر حاجي شیرمحمد افریدی او د هغه ملګری ابرار افریدی تښتولي او نامعلوم ځای ته وړي دي. د خیبر ضلع د پولیسو وایان ظهیر افریدی هم تیره شپه مشال لیډو ته د دې پیښې تصدیق وکړو او ذات کړه چې په دې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه چا د هغې د تختولو ذمواري نه ده منلې. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم پرون مشال لیډو ته وویل چې د روان کال په جنوري میاشت کې شپږ افغانان د قتل او څلور د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې وړاندې ایران په کال 2024 کې په بېلابېلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي وو. د طالبانو د سترې محکمې یو پلاوی تیره میاشت تهران ته د یو سفر په ترڅ کې له ایران غوښتنه کړې وه چې د افغان بندیانو لیست په ځانګړې توګه د هغه بندیانو چې په اعدام محکوم شوي له دوی سره شریک کړي. تر دې وړاندې د طالبانو د بارونو چارو وزارت ویان ویلي وو چې په ایران کې د پام وړ اشمیر افغانان بندیان دي. ایرانی چارواکو هم تایید کړی چې د بیلابیلو جرمونو له کبله په هغه هیواد کې یو شمیر افغانان زندانی کړی دي. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکې الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 68 کسان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په الوتکه او هلیکاپټر کې هیڅوک ژوندي نه دي پاتې. بلخوا په واشنگټن ډی سي کې د اور وژنې د ادارې مشر جان ډون لی هم ویلي دي چې موږ اوس په دې پړاو کې یو چې د ژغورنې عملیات د مړو د راایستلو عملیاتو ته واړوو. داو د دې وخت خبرونه. اوردونکو خبرونه باوریدو او د دې خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ په جګړه کې 9 کسان جوبل شوي دي.
اوس جنگ ودرېدلې ده او فورسز مرچی اخستې دي او څه کسان زخمیان شوي دي ځکه اسیسټنټ کمشنر اپر پروم سید منان هم زخمی شوی دی.
د بلوچستان د حافظ لی ډیپټی کمشنر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زندانی کړی دی.
دا ریاست او دغه حکومت چلن چې د علي وزیر یزمر د قیدیانو سره کیږي دا ټول پښتانه کام ته چیلنج دی.
او دا اورګزو به کور شوی خلکو له حکومت غوښتنه کړې دا چې د دې ستونزې هواري کی او د دې پسیمه کې امنیت پزیک.
دلته مو پینځل راستاله وشو د مو ته کوم نه سره وشه نه د مو وطن چې امن راغله خاصه مجبوری نه د مو پسیمه ته مو مجبوری.
د سیمه نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردن کړه زمګړم به موضوع ته په کورم کې د فاتح او غلجی کلیو خلکو په منځ کې جګړه شوې ده چې پکې د روغتیا د سانګې د چارواکو په وینا 9 کسان جوبل شوې دي. دغه جګړه نن شاوخوا 10 بجې پیل شوې چې پکې د غټو وسلو استعمال شوې دي. په جګړه کې زیاتره جوبل پاړشنار سپټال ته رسول شوې دي چې پکې د ډیرو حالت له خطرې بهر دي. په جوبلو کې د اډیشنل مرستیال کمشنر محمد منان نوم هم شامل دي. د پولیسو چارواکي ځای مشران وایي چې محمد منان د جګړې د ودرولو په کوششونو کې لګیا و چې د ډزو ښکار شوی دی. په سیمه کې دا وخت جګړه ودرېدلې ده. نور معلومات زموږ د همکار پراپور کې.
په کورما کې د غلجی او فاتح کلیو خلکو ترمنځ د نښتو پر وخت دوه سرکاري اهلکارانو په شمول 9 تنان جوبل شوي دي. د شاخ دولت خیلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 3 جنوري ویلي په بشرو کې د جمعې پر ورځ دواړه ډلې هغه وخت په خپلو کې ونښلېدل چې هغه ته په یو پټي کې د فصل پرې بلو هغوی وران شول. حسین زیاتوي که څه هم ته 4 ګڼو پس جګړه ودرولې خو دا خطر شته چې دواړه په خپلو کې بیا ونښلي چې د هغې لپاره مستقل ډزبندي کولو ته چمتو دي.
هغوی په مابین کې پټي ته نظر باندې فایرنګ وشو څغه فایرنګ په مسلسل 4 ګڼې جریو څغه کې وړه وغټ اسلحه استعمال شوه. اوس چونکې جنگ ودرېدلی دی د انجمن حسینیا او د مقامی کمیټیانو او مقامی مشرانو په کوششونو واجنا حکومت سیسپایر کې کامیاب شوی دی او فورسز مرچی اخیستې دي. خو بدقسمتۍ سره هغه کې څه کسان زخمیان شوي دي څغه کې اسسټنټ کمشنر اپر کروم سید منان هم زخمی شوی دی.
په کورما کې دان خطا تر هغې شوي چې د جنوري پر اولنی نیټه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر 14 نکاتو اتفاق تر راتلو پس امن معاہدہ شوی. په پړچنال کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنه حسینیا مشر جلال حسین بنگش د جګړې پر دې عمل کې ویلي ځینې قوتونه غواړي چې د امن کوششونه پر داسې کارونو ناکام کړي خو دوی به دغه تنه پرېږدي.
او اگر چې نن کوهاټ کې وا ګرانډ امن جرګه روانه ده زه به دا وایم صدا فایرنګ د دغه کوهاټ امن جرګې سبوتاش کول یو ناکام سازش او کوشش ده. موږ دې واقع پر زور مزمت کوو او پر زور مطالبه کوو چې دی واقع د اصل حقایق معلوم شي چا خلاف ورزی کړی دی کوم طرف نشوي دی بر وخت هغوی خلاف سخت ترینه کاروي دی وشي.
په بشرو کې تر دې وړاندې د 2023 کال په ستمبر میاشت کې هم شیاسونی ډلو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړولو په خبره 9 ورځې خونړی جنگ شوی وو. د بشرو ځای مشر عبد خان ملیار مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي تیز ځل چې کله دویون خلیدل نو حکومت دا فیصله وکړله چې سیمه پرېډ زون کې تر اچولو پس د جنگونو مخابه ونستل شي خدا سي ونشول
ودان شي ودا ريد زون مقصد دانه اوس مو اف سي او پولیس نه خپل زون ساتلو ريد زون مقصد دانه اوس دسي وکیو تروشي هغه حکومت جایزه وغلي او دسي وکیو روکټوم دی پورا زاغینا پر می کینور حالت خرابيږي مو مقصد مو کومونو دا ریکوست لګا څنګه پړه چنور ريد زون شو انسه بشاره ريد زون شي مو زه هوا دان شي وا په بخت قسمت سره اف سي او پولیس لری ګرل اغه واجنا کنن اف سی پولیس درځه کی موجود و دا ودا بو واضح شوی و حکومت را په خلاف فرضی شوی دی چا کړی دی هنه فرضی څنګه وشوا
کورما یو داسه حساسه سیمه ده چیرته کی شیاغان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلت د دوړو ډلو ترمن د زمکو او داسې نورش خړشتا چور باندې سواره خنړی جنگونه هم شوی په کوهارد کی د دوړو فرقینو ترمن امن موعده تر کې دلو پس دا تمه پیدا شوی چې د جنگ سبب ګرځیدونکو کې شاله به نور دہل لارو ممی تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
اوردن کو سرزو ڈر اسماعیل خان تھا چرتے چھ چارواکی وائی چی فوز پا دبی عملیاتو کی دری وسلوال وجلی او نامعلوم وسلوال لطرپا د پولیسو یو تختول شوی کانسٹیبل یا سپاہی راخوش کرل شوی دے چارواکی زیتوی چی د جنوری په دیرشما سهار مال په کلاچې سیمه کې په هدفي عملیاتو کې درې وسلوال وجل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په کلاچی سیمه کې د وجل شوي درې وسلوالو په اړه لسنې دي ویلي. تفصیل اشتیاق مسعود راک
د ډیرای اسماعیل خان ضلع پولیس او خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ په هدفي عملیات کې درې وسلوال وژل شوي او ناپیژندل وسلوال له طرفه د پولیسو تښتولای شوی کانسټیبل یې روښوشای کړای دی. ډیرای اسماعیل خان کې د خفیہ ادارې او چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې پوځي سرتیرو د جنوري په دیرشتمه سهار مال په کلاچۍ مرډي سیمه کې دفی عملیات کشه در وسلاول و جلی دی وسلاول کشه یو دی افغانستان سرا تعلق لارین که بدرودین چه دی یوسف پنوم هم پی جندل که دست سرا دی تیری که طالبون پاکستان زرار گنداپور داله دو نور وسلاول سرا و جل شوی دای تیری که طالبون پاکستان پا کلاچه مردی سیمک شه دی و جل شوی در وسلاول پا باراکشه لیا ترده وقت پوری سا هم ویلی ندی. پا بلوری دی دی رئیس مل خان زیلی پولیسو ترجمان لطرفا مشال ریڈیو تا رو لاجلی شوی و بیان کشی ویلی شوی دی چه نا پی جندلی وصلا اولی تیرا ورز مزدگار مال پا کیرا پل سیمک شی دی یونیورسٹی تونه کانسٹیبل محمد آزم آغا وقت تشتاولای و چه کلا دای دی تونه نا خپل کورتا راون و خود پولیسو و پوز لطرفا پا سیمک شی دی لطون عملیات پا وقت تیر مقصیتان کانسٹیبل محمد اعظم رو خوشای کړای شوای دی او وسلاول تشتی دلی دی. د ډیر اسماعیل خان ضلع یو سی دن کای ایڈوکیټ حمید الله په سیمه کې د امن حالات مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
ڈسٹرکٹ ایران کا سٹی نہ باہر کلاچی تو خاص کر اور علاقے دی دیر تا ڈیر جو تے بدام نے شری دو یا پسیفک شے یا سٹی نہ لشکی باہر دلا تا ٹارگٹ کلنگ نہ شری دا ای اولے شری دی ٹاکے شری دی خال دے دکشنا ڈیر پریشان ائی یو طرف تا میں گئی تو بل طرف تا بدام نے تو اوے س ہر سڑائی چے دے کورنر وزی دے کور ولا ور دے تخسم تما او وزادہ لا ٹک نہ دی خارو دی لکاتا ولا سرا خال کو ڈیر جو تو ڈسٹرب دے نفسیاتی مریضوں جو شری مش خدا وشتا نہ تو چے حکومت خپل ریٹ بحال کو
خود ڈیرا اسماعیل خان پولیسو چارواکیو مشال ریڈیو تا ویلی دی چه پا ضلع کشه دی امن حالات شکاول دی پورا پولیس او پوز دی وسلاول پا خلاف هدفی عملیات پیل کری دی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او له جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی په خواني غړي علي وزیر پرون د بلوچستان په حب کې د عدالت لخوا تر خوشی کېدو سمدستي وروستو بیان ول شوی او د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د حب ضلع انتظامی مشر روحانه ګل کاکړې پرون د عامه نظم د ګډوډي په تور د نوموړي د نیولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې علي وزیر له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې په بیلابیلو قضیو کې لومړی په اسلام آباد او بیا وروسته د پنجاب ایالت په بیلابیلو زندانونو او اوس بیا په بلوچستان کې زنداني شوی دی. په دغه اړه نور معلومات له کراچۍ نه نیاز علی راکې.
د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیل حمل خان مری ایډوکیټ د جنوري په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل چې د جنوري په دیرشمه د ترهرګرۍ ضد عدالت په حب کې درج مقدمه کې علي وزیر بری کړو او د خوشي کېدو امر یې وکړو. خو له دې پریکړې سمدستي وروستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړي د عام نظم د ګډوډي د قانون درېمې مادې درې ایم پی او له مخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. دی وایي د ډیپټي کمشنر په امر د علي وزیر په ضد درې ایم پی او لګولې شوي او هغه پکې نیولې شوي دي. موږ چې نن د علي وزیر د خوشي کېدو امر د ګډاني زندان ته ویوړو نو د جیل مشر راته وویل چې علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره نیولې شوي دي. له دې وړاندې د حب پولیسو علي وزیر په یو دروغجنه مقدمه کې نیولی وو. هغه مقدمه نن عدالت بې بنیاده وبلله او علي وزیر پکې بری کړو. د حب ضلع ډیپټي کمشنرې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په داسې حال کې زنداني کړی دی چې له دې وړاندې د دسمبر په پنځمه علي وزیر د درې ایم پی او قانون لاندې د یوې میاشتې لپاره هم زنداني کړی شوی وو او په عین وخت کې د جنوري په دیرشمه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت علي وزیر په وروستۍ مقدمه کې بری کړو او د خوشي کېدو امر یې وکړو. د وکیل حمل خان مری په وینا عدالت چې علي وزیر په کومه وروستۍ مقدمه کې بری کړی دی دا مقدمه د بلوچستان په حب کې پولیسو د کال 2024 د دسمبر په ومه درج کړی وه چې پکې پولیسو تور پورې کړی وو چې علي وزیر د ګډاني زندان کې د پولیسو نه ټوپک تختولې او په هغوی ډزې کړې دي. خو وکیل حمل خان مری ایډوکیټ بیا وایي په یاد مقدمه کې پولیسو ګواهان او هیڅ ثبوتونه عدالت ته نه دي وړاندې کړي او نورو مقدمو په څیر دا مقدمه هم د علي وزیر په ضد یو دروغجنه مقدمه ګرځولې شوي. نوموړي په وینا له دې وړاندې عدالت د حب سیمې د 2022 کال په یو مقدمه کې هم علي وزیر بری کړی دی. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي د حکومت او ریاستی ادارو لخوا د علي وزیر سره ناروا چلن روان دی.
انتهایی غیر آئینی غیر قانونی رویه ده او موږ دا بالکل په دې اوس رسیدلی یو چې ریاستی ادارې او دا ریاست او د حکومت چلن چې د علي وزیر زموږ د قیدیانو سره کیږي دا خالي و ټول پښتانه کام ته چیلنج دی. دا خالي د علي وزیر سره بد نه دی، د علي وزیر سره ظلم نه دی. موږ پی ټی ایم چې هر څو دی زور زیاتوب ناروا غیر آئینی غیر قانونی کارونه وکړي پی ټی ایم به خپل هغه مزاحمتی لا په یو صورت نه پریږدي، یو انچ به شاته نه سي.
علي وزیر تیر کال 2024 د اگست په درېما د اسلام آباد پولیسو نیولې وو. تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندې دي. د اسلام آباد، راولپنډۍ، جهلم، بکر ضلعو په بیلابیلو زندانونو کې د بند رستو د نومبر په 14مه د بلوچستان پولیسو د علي وزیر گرفتاری حبسمه کې د 2022 کال په یو مقدمه کې وخودله. خو یاده مقدمه په داسې حال کې د علي وزیر په ضد درج کړې شوې وه چې علي وزیر هغه مهال د کراچۍ په زندان کې بندو. علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځله نیولې شوی او بیا خوشې شوی دی. هغه د 2023 کال د نومبر په 14مه د ډر اسماعیل خان د درابند پولیسو نیولې وو چې د نومبر په 21مه د ضمانت وروستو بیا د زندانه خوشې کړی شو. تر دې مخکې د پېښور پولیسو د 2006 کال په دسمبر کې علي وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیوه او سن پولیسو ته یې وسپاره. هغه مهال په کراچۍ کې د علي وزیر گرفتاری د ریاستی ادارو په ضد د کرکې خپرولو او ویناګانو کولو په تور په 15 مقدمو کې خودل شوی و چې نوموړی پکې نږدې شپږ میاشتې د کراچۍ په زندان کې بندو او په ځینې مقدمو کې د ضمانت او په ځینو کې بیا د بری کېدو وروستو د 2023 کال د فروری په 14مه علي وزیر د کراچۍ له زندانه خوشې کړی شو. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا اورګزونه 15 کاله مخکې د فوزی عملیاتو لوجې بې کوره شوي کډوال وایي چې حکومت دې د دوی ستونزې هواري کی او دوی دا مهال پانګو کې د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي. نو باید چې په پرمنه طریقه دوی خپلو سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي. دغه کډوال محمد خواجه سیمه کې میشت دي او شاوخوا 50 نه زیاتې کورنۍ دي. ځینې کډوالو مشالېرو ته ویلي دي چې د دوی کورنو سروے نه ده شوی زکه اثر پاتې دي او مرستو ته هم اړتیا لري. تفصیل ممتاز بنگش راکړي.
د دې ځای اوسیدونکي خسته زرین مشال ریډیو ته ویلي د اورګزو نه بې کوره شوي نور خلک خپلو سیمو ته بیرته لاړل، خو لا تر اوسه حکومت د دوی بحالۍ لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی.
بس دلته مو 15 کاله وشو چې دغه وطن کې مو پرتی یو، پاسه د مو څه کوم نه سروې وشوې، نه د مو وطن چې امن راغلی، نه مو اول وطن جوړ کړ. پاسه دې څه کوم وجه په دې چې مو څه شه کوم، پردی وطن دی پردی خاوره دی، کنه نه ته وی چې وځم وځم به خو مو دې کې څه کوم مره پاسه مجبوری نه دادی مو پرتی ته مو مجبور یو. اوسه اوسه پر حکومت مو ته اې څه غو نه کړه، توجه را نه کړه، چېرته تاسو خپل وطن دی یا تاسو خپل خاوره دی یا تاسو څه لري ورشو خپل، نو مو څه کوم دی ورشو پر نه د مو ډنګ دی
اختیارګلی په اړه مشارې دیو ته وای حکومت وسره کړی ژمنې تر سره نه کړې. زیاتره کورنۍ داسې دي چې تر اوسه د دوی د زیانونو سروې ونه شوه، کورونه یې اورګزو کې ړنګ پرته دي، دومره توان نه لري چې هلته خپلې ودانۍ جوړې کړي. باید چې حکومت دې دوی ته د ړنګو کورونو معاوضې ورکړي.
خدای مسایل دې زموږ سره دوکې وشوې، کومه زموږ سره پیسو سروې مروې لنډ شوی وو، موږ ته رانه کې ټوکانی اوس پورې موږ سره راستی شو کورونو کې، او موږ بالکل مغه سره د کابل اوس پورې پراتی یو.
سجد الله وایي دلته د زده کړو، صحت، بجلی او نورې یو شمېر ستونزې لري. ماشومان بغیر له زده کړو رلو شول. حکومت ورته ویلي په ورځو کې د دوی سیمو کې امنیت پر ځای دی، به چې دوی د خپلو سیمو ته لاړ شي. خدا زیاتوي ورځو ته بیرته څنګه لاړ شي، دوی خو هلته هم د ژوند ضروري اسانتیاوې نه لري.
اوس هم دلته پرتی یو، خو دلته مو ته نه د صحت او نه د تعلیم څوره مو ولا ماشومان دي، دا ټول بې تعلیم شو. څه تعلیم نشته، صحت مو ته دلته داسې انتظامات نشته، رزلي انتظامي مو ته قسم ته فراسس نه کړي صحت دپاره او نه تعلیم دپاره، څه هغه نه مو مطمئن وم. مو سره وعدې ډېرې وشي، خو هغه وعدې چې کومېري وعدې بیا موتې شي سر ته ونه رسېږي. او که هلته مو لوټ شو پاسه هلته تعلیمونه دا حالات رې روډونه او سکولونه قازم اوران ویجوړ دي، هم کورونه هم اسپتالونه.
په اړه مو ورغزو کې د قدرتي آفاتو یا د ناورینو پر ضد د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای یو چارواکي شادرا سره خبرې وکړې، نو د جنوري په 10مه یې مشال ریډیو ته وویل ورغزو نه بې ځای شوي شاوخوا 3000 کورنیو سروې نه ده شوي چې د ړنګو ودانیو معاوضه ورته ورکړې شي. د وویل په یادو کورنیو کې داسې خلک هم شته چې خپلو سیمو ته د ستنېدو مرستې اخیستې خو بیرته نه دي لاړ. د کال 2009 په پای کې چې کله امنیتي ځواکونو او رګزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو شاوخوا 3 لکه نه زیات خلک بې ځایه شول او د هیواد بېلابېلو سیمو ته په کډه شول. حکومت لخوا بې ځایه شوي کورنیو لپاره د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمه کې کیمپ جوړ شو. خو کله چې په سیمه کې امنیت پر ځای شو، نو حکومت بې ځایه شوي خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړه. خو ډېرې کورنۍ اوس هم داسې دي چې حکومت لخوا ورته د ړنګو ودنو معاوضې نه دي ورکړل شوي، چې پر ضد یې خلکو احتجاجونه هم کړي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د پاکستان حکومت د سرکاري ملازمینو لپاره د پنشن په قانون کې د اصلاحاتو په نامه د بدلونو لړۍ روانه کړې ده، چې لمخې د پنشن اخستونکو بچو عمر تر 21 کاله مقرر کړی دی. د خزانه وزارت لخوا د جاري شویو لارښوونو په رڼا کې دا بدلونونه بعد د 13 کال له سپتمبر څخه عملي کیږي. بلخوا سرکاري ملازمینو دا پریکړه لاغي سره ناانصافي بللې ده او مسترد کړې ده. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
مرکزی حکومت د پنشن قانون کې بدلون نکړی دی چې تر مخه به اوس د یو سرکاري ملازم بچو ته تر 21 کاله عمر پنشن ملاويږي او دا غوښته به پنشن بند شي. حکومت وایي دا به د 2023 کال له سپتمبر میاشتې نه عملي وي. وړاندې به د سرکاري ملازم د مرګ وروسته د ښځې ته او د ښځې وروسته به تر 21 کاله عمر هلک دغه پنشن اخیسته، ولې جنې یعنی لول لپاره به چې تر څو واده شوی نه و نو ټول عمر به دغه پنشن اخیسته، ولې اوس یې د هلکانو جنکو دواړو لپاره 21 کاله عمر حد مقرر کړی دی او 21 کاله عمر تر رسیدو وروسته به دوی د پنشن اخیستو جوګه نه وي. خو سرکاري ملازمین او پنشن اخیستونکي وایي ډیر زیات باور سره د دوی د کورونو د غړو ژوند اغیزمن شي. د سرکاري ملازمینو د سازمان یو غړی سردار امین خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي
د وفاقي حکومت چې موجوده کم پنشن اصلاحات کړی دی، دیو جنا فیملی پنشن ډیر زیات متاثر شو، نو دیو جنا دا موجوده چې کم اصلاحات دي د سرکاري ملازمینو د پاره ډیر نقصان دی دي خاص کر فیملی پینشن والا ډیر متاثره شو او وفاقی حکومت دا اصلاحات دا موجوده چې کم معاشی حالات تی او دا آئی ایم ایف دا پریشر دا وجنا دا اقدام دوی اوچت کو نو پکار دی چې خاص کر دا فیملی پینشن دی برقرار وساتی.
دا صحت محکمه کې کارکونکو زنانه اختر بی بی وای چې کزوی د یو شتو کال شي خوسنه سه مزدوری یا کار روزگار یا نوکری به وکړي خو کچره پیغله لور د چا په کور پاتې وي نو د هغې گزران به سرنګ کیږي په خصوصي توګه چې هغه واده نشي یا سه کار روزگار ونه لري.
سرکار ملازم په کور کې پیغله لور وي او هغه ته پینشن میلاویږي او هغه د 21 سال شي او هغه پرس کا واده نشي او هغه په کور باندې ناست وي نو د هغه غریب به بیاستا او مستقبل جوړیږي. لکه اکثر داسې رونه وي چې د خویندو خیال نه ساتي داسې ترونه تربوران وي چې د هغه ماشوم خیال به نه ساتي هغه به په کور باندې ناست وي او هغه ته به ډېر مشکلات وي او ډېر مشکلات ته به رسان نه لري. دې سره داسې په کار دی کما لور په کور باندې وي نو هغه ته دې د ټول عمر د پاره د پینشن جاری شي ځکه کې هغه غریب خو سه مزدوري نشي کولی نه بهر ته وتی شي کو الګ وي نه زه الګ خو به ځان له بهر مزدوري وکړي 21 سال پورې هغوی ته پینشن بند شي خیر دی خو د لور د پاره دا مناسب نه ده.
هم د سرکاري ملازمینو د سازمان یو بل غړی محمد فیاض وایي چې د عدالت په امر وړاندې د سرکاري ملازمینو د نوکری دوران د مړینې شکل کې د بچو نوکرو برخه ختم کړی شوه او اوس حکومت پینشن هم ختموي. ولی په دې اړه د مرکزی حکومت دا دریځ دی چې دا د حکومت د معاشي پالیسو برخه ده او اکنامکس کوآرډینیشن کونسل یا د معاشي همغږي کونسل دا تیر بجټ کې اعلان کړی وو او وار په وار دا خبر هم تکرار کړی چې ملک دا وخت د معاشي کشالو سره مخ دی او د نړیوالو مالیاتي ادارو نه چې کوم قرضونه دوی اخلي د هغې په شرایطو کې هم دا پینشن اصلاحات دوی پابند دي چې وکړي. حکومت وایي د پینشن اصلاحاتو سره به ملکی خزانې ته په اربون روپۍ بچت او په خزانه به بوج کم شي. بلخو آل پاکستان پینشن ایسوسیشن او د سرکاري ملازمینو سازمانونو پر 8 فبراير بیا اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی او وایي عدالت کې به هم د دې پینشن اصلاحاتو پر ضد خواست وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پېښور کې پرون د کرنې د ادارې لخوا بزګرو یا کروندګرو ته یو ورځنی روزنه ورکړل شوه چې پکې پر مختلفو سبزیانو د کرلو په طریقه کار باندې خبرې وشوې او دا معلومات هم ورکړل شو چې کروندګر به خپل فصلونه نړیوالو بازارونو ته څنګه رسوي. په دغه اړه تفصیل وسیم سجاد راکړي.
دغلته ور بلل شوي زمیندارانو په خبره په زړو طریقو د کار کروندې کولو په روان وخت کې د آب و هوا د بدلون یا کلایمیټ چینج له وجې د دوی پیداوار کم شوی دی. دوی زیاتوي دغه سی ټریننګونه د دوی په پیداوار کې د زیاتولو مرسته کولی شي.
اما زیور خان نامه ده او د ناصرباغ علاقې جمعه خان کلیمه. نو بدل کې خو مونږ دا دغه ځکه چیرې د سبزي سړې اوړي کنه مونږ په پلاستیکو کې اچول دي و چیرې د پلاستیکو کې دا خوب کې خرابېږي کنه او دا داسې پیک کول پکار دي چیرې خرابېږي نه کنه دوب کېږي نه او دومره چې تخمونه او دغه راته د طریقې خو چیرې داسې طریقې سره دا تخمونه دغه کول غواړي کنه او کدام پروګرامونه مخکې دغه شوی نو مونږ ته ډېره فایده ملي.
په یاد ټریننګ کې نه یوازې د کار کروندې په طریقو باسونه وشول بلکې زمیندارانو ته د فصلونو د خرڅولو یعنی ملکی او نړیوالو منډایانو ته د خپل فصل رسولو طریقو او لارو په اړه آگاهي هم ورکړل شوه. په دغه اړه د زراعت د محکمې مرستیال ډایرکټر ډاکټر زاهد حنیف خټک مشال ریډیو ته وویل
مونږ د خپل زمیندارانو سره دغه معلومات ورکړل چې کم داسې سیزونه دي چې هغه په وجه باندې دوی کله بار مور تخپل سبزی لګي هغه ریجیکټ کی. هغه ته مونږ دا معلومات ورکړل چې په دې کې به پروسس کیسه سي او بار مور ته چې شی یو لګي هغه پکې لکه پیسټیسایډ لیول پکې کم وي او هغه نور پیکنگ څنګه پکار دی برانډینګ څنګه پکار دی او ساسو خپل فیلډ کې پروډکشن ټیکنالوژي کې منیجمنت نور څنګه پکار دی په دې باندې موږ هغه ته تفصیلی معلومات ورکړل.
یا ټریننګ ته د پېښور د بیلابیلو سیمو نه شاوخوا او یا زمیداران وربرل شوی ول چې ورته پنجاب او پښتونخوا نه ورغلي د زراعت پوهانو او ماهرانو ټریننګ ورکړو. دغلته ورغلي زمیدارانو د داسې قسمه ټریننګونو د غزولو غوښتنه وکړه. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا.
اوردونکو هم دې سره د روان خبرونې نیمه ته رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه.
پا
په کورمه کې د فاتح او غلجی کلیو د خلکو ترمنځ جګړه شوې ده چې په نتیجه کې نه کسان جوبل شوي دي. ځایي خلک وایي چې جګړه اوس درېدلې ده او امنیتي ځواکونو ځینې مورچې په خپل کنټرول کې اخیستې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر یو ځل بیا د یوې میاشتې لپاره زنداني شوی دی. د بلوچستان د هب ضلع ډیپټي کمشنرې روحانه ګل کاکړې پرون تر هغې سمدستي وروستو د درې ایم پی او د لاندې د نوموړي د نیولو امر وکړو چې ځایي عدالت د علي وزیر خلاف وروستۍ مقدمه کې هم د هغه ضمانت منظور کړه. دا خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او لکی مروتو کې دوه امنیتي سرتیري وجل شوي او 15 جوبل شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکو په د تخیلو کې په پوځي عملیاتو کې بلخوا فوزی چارواکی وایي چې په دداخلو کې وسلوالو د فوز په کاروان برید کړی دی چې په نتیجه کې یو فوزی وجل شوی او 15 جوبل دی. په خیبر کې د سوداګرو د ځایي اتحادیې مشر او د هغه یو ملګري ناپیژندل شوو وسلوالو تښتولي دي. ایران په شاوخوا یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړی دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر وایي چې تر دې وړاندې ایران په تیر کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانانو ته د پانسۍ سزا ورکړې ده. او امریکایي چارواکو ویلي دي چې په هوا کې د یو فوجي هلیکاپټر او مسافر وړونکي الوتکې ترمنځ د ټکر په نتیجه کې ټول 15 کسان وژل شوي دي. دا د دې وخت خبرونه او سرود اسلام آباد ته چرته چې د افغان کډوالو شورا وایي چې په دې ښار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر پرون مشال لیډو ته وویل چې پولیسو په تیرو دوه ورځو کې د ماشومانو په ګډون په لسګونو افغانان نیولي دي. د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال بیا د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ د همکار پر راپور کې اورو چې د یوې افغان کډوالې په غږ پیلي.
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزې ونه لري، نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالي ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالي هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې میشت افغان خبریال امینه اکبری ده وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د انیشیال نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تابعی او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دی هم بیا.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې او وایي دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلوماتو له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود 15-30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل دي، دا نیول شوي دي او حاجي کمپ ته انتقال شوي دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. دا ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
مشال راډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ام اي اس اچ AALRADIO ولیکئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان پر پوله د تګ را تګ لپاره نویو شرطونو او نامنې دواړو خواو ته تجارتي هلې ځلې اغېزمنې کړي دي، نو بل خوا یې د خلکو ژوند جواک کلتور او دود دستور هم زیانمن کړی دی. پر پوله د ویزې او پاسپورټ د شرطونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي، خو د پاکستان حکومت وایي چې دغه کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي پوله خواوشا 2640 کیلومتر اوږده ده چې دواړو خواو ته د پښتنو بیلابیلې قبیلې ژوند کوي. په دې اړه نور معلومات په دا راپور کې ورو.
د پاکستان حکومت په کال 2018 کې د افغانستان سره په اوږده پوله د ازغن تار لګولو لړۍ پیل کړه، او ورپسې د بارډر مینجمنټ د لاندې د تګ را تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه عملي کړه. پاکستان وایي دا کار یې د امنیت په خاطر کړی دی. د لارو د تړل کېدو په اړه د باجوړ یو سیاسي او ولسی مشر مولانا خانزیب وایي چې دا مهال د افغانستان سره په 1400 غټو لارو او کنډاونو کې 14 تړلې پرتې دي، او کاروباري او ولسی هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
د ډیورنډ په کرخه باندې دواړو خواو ته تقریبا 1 کروڑ پښتانه دا میشت دي، نو دلته کې ازغن تارونه دارا خل شو 2500 کیلومتر، او دغه سره سره بے چې دلته دا شریک خلصونه پراته نو لدی په میاس کې د تګ راتګ زمنګ د څېړنې مطابق تقریبا 315 لاري کندونه ده. په دې کې به د 14 غټ لاري د تجارت لپاره د زمانو نه کارول شوی دي، او د بده مرغنه د تیر شل کالنه او بیا د 2014 نه پس د ازغن تارونه راخل شو. نو کم چې دوه درې لارې 14 غټ لاري کو کې لاوي نه هغه کې تقریبا 14 لاري په دوامدار توګه د شل کالنه تلل شوی.
د نوی نظام د عملی کېدو سره که یو خوا تجارتي هلې ځلې اغېزمنې شوې، نو بل خوا یې د سرحدي سیمو د ولسونو تاریخي او کلتوري مزل او دود دستور ته هم زیان ورساوه. په وزیرستان کې لیکوال او څېړنکار احسان داوړ وایي چې یو وخت و چې د خپلو ملګرو سره به خوست ته د سیل لپاره تلو، او د هغه ځای خلکو به دلته په کاروباري، ادبي او سماجي هلو ځلو کې برخه اخیسته.
زمونږ د یادو ډېر زمونږ د علاقې خلک چې وي د افغانستان تجارت په دوی چې د روزګار بای وو هغه پیشه بای وو. د قبایلي علاقې بازارونه به اکثره د افغانستان په هغه باندې آباد وي. مونږ خپله د میرانشاه نه به ملګرو وویل چې یاره نن خوست ته زو او هلته چکر لګو، نو په خوست کې به مونږ چکر لګو، ماښام مازدیګر ته به بیا خپلو کورونو ته راغلو. الو روډ هم کچاو، خدا دې چې امن او امان وو. ډېر د زندګۍ ضرورت چې دي دا به هم ډېر زیات په ارزان نرخونو باندې خلکو ته ملاوېدل.
په پوله د پاسپورت او ویزې د شرط خلاف د چمن، خیبر او وزیرستان په ګډون په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه شوي، او غوښتنه کیږي چې د پولیس سره نږدو خلکو د تګ را تګ او کاروبار لپاره دې دغه شرطونه لري یا آسان کړل شي. حکومت تروسه په دغه اړه سګام نه دی پورته کړی. د کوټې د بلوچستان پوهنتون استاد او شنون کې ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې په مقامی خلکو دومره بندیزونه برتانوي حکومت هم نو عملی کړي، او دا به په راتلونکو وختونو کې د خلکو ژوند نور هم ستونزمن کړي.
په سویلي پښتونخوا چې کوم موږ وګورو، مطلب د چمن له لارې یا د قمرالدین د بادنی له لارې چې کوم دلته قومونه یا قبیلې پرتې دي، د دوغو ترمنځ د تعامل او تګ راتګ همدغه رنګه نارمل و لکه څنګه چې پخوا وو. د زده کړو، د تعلیم او د روغتیا لپاره د کوټې ښار ته افغانستان څخه خصوصا د کندهار او د هلمند او د دغو سیمو ولسونه چې دغه راتلل.
د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په پوله د میشتو خلکو لپاره د کاروبار او ټولنیزو هلو ځلو لپاره اسانتیاوې ورکول کیږي، او تر اوسه د پاکستان او افغانستان په پوله هم ځایي خلکو د دغه رقم اسانتیاو نه ګټه پورته کوله، خو اوس دا هر څه بدل شوي دي. د باجوړ مولانا خانزیب وایي چې د دواړو ریاستونو ذمواري ده چې د اولس ستونزو ته پام وکړي، او خپلې مسلې د خبرو اترو او کاروبار ته په وده ورکولو سره هواري کړي.
که دوه درې لارې دي، نو په هغې پاسپورټونه او ویزې او تګ راتګونه دومره مشکل کړلی شو چې د دې په نتیجه کې دلته د سیمه ییز تجارت د ولسونو او دا غی سره در ریاستونو پمنس کی چکم پلو ست تجارتونو دا تقریبا خاتمه تر رسیدلې دي بدل تدولسونو منس کی تاګ را تاګ مړې ژوندې تړون چکم دی دا د منزلارې زنګلې زمکی اور شوګانې دیری جماعتونه دی او بل احوادی خو پاتې شو او تاګ را تاګ دا تقریبا مستقل توګه باندې ختم شوې ده بدمنې په نامه دا هر څه وشو بدمنې نن هم جاری ده وسلوالو تاګ را تاګ هر طرف ته نن هم آزاد دي او سره به سره اولسونه دا بند کړلې شو
د پاکستان حکومت تور پوری کوي چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خو افغان چارواکي دغه تورونه ردوي او ټینګار کوي چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کمبل هیواد پر ضد وکاري
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو
د خیبر پختونخوا حکومت ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې امنیتي حالاتو پر ځای کولو لپاره د پولي دواړو غاړو ته مذاکرات کول غواړي ول وسلوالو طالبانو سر خبرې نه کوي حکومتي ویان بیرسټر صاحب په بیان کې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې وفاقي حکومت ته وړاندیزونه هم لیږلي دي خو وفاقي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي نور معلومات زموږ د همکار شبیر احمد جان پر راپور کې
دا خیبر پختونخوا حکومت بیان بیرسٹر محمد علی سیف لخوا د جنوري په دیرشمه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا کې امن او امان ستونزه ده او د غلطه کې امن پر ځای کول د دوی د حکومت ذمہواری ده وایي د لپاره وړاندیزونه مرکزی حکومت ته لیکدولي چې افغانستان سره د مذاکراتو عمل پیل کړي خو نوموړي خپل بیان کې پډاګه کړي چې خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نه کوي او دې کې به د دواړو غاړو سیاسي مذهبي او قبایلي مشران شامل وي خو بیا شنن کې وایي چې پاکستان تحریک انصاف تیر وختونو کې د طالب سوال سره د خبرو او د دوی د بیا آبادکارۍ په حق کې وو نو ول دوی اوس دوی سره مذاکرات نه پشاشي وی دي په خبر کې خبريال او شرون کې محمود جان بابر وای
صوبي حکومت ته یو خدا مشکلات ته چې هغه پیسې هم ورته نه ملاوي چې د ضلع چې کوم شامل شوی دي په صوبه کې نو دا د اوچلي نو دوی غواړي چې په ستریکه باندې دي او د خلکو خپل سروزګار وغیرہ روان شي او هغه مشکلات چې کوم د دواړو طرفو د قبایلو د تجارت په منځ کې راغلي دي حکومت دا هم غواړي دا چې کارونه د لاس نه چې هغه دا یوازې نشي کولی زما خپل خیال دا دی چې دی کې خو بیا داسې په کار ده چې دی ته د دهشتګردي او د طالبانو د خبرې وغیره د دین وباسي نو دوی ته هغه اوستي دی اوس وی چې اوس هغه کارونه چې کوم په وس کې نه دي د هغه نه علاوه چې کوم داسې کارونه چې کوم کولی شو هغه ته د لاس واچو دې معاملې باندې به وفاقي حکومت هم کې دي چې دوی سره په کوم ملاتړ وکړي
د مومن دزلې ملک زیارت ګل اتمر خیل چې وړاندې هم امن مذاکراتو کې برخه اخیستي او په قبایلي ضلعو کې د امن پر ځای کولو کې خپلې هلې ځلې تېرو څو لسیزو راڅخه کوي په دې باب لوایي چې باید مذاکرات وشي او وسلوال دې سلامي شي او د عام وګړو په شان دې دلته ژوند تېروي خوای د دوی د جنگ کولو یا د بریدونو هیڅ جواز نه جوړیږي
زمونږ د قوم او د وطن او د قبیلی خلک دي خو هغه د بل د واک دي پردي مزدوران دي هغه سره خبرې نشي کېدلی مالک معلوم نه دی چې سره خبره وکړي هغه مالک مني نه چې دا زمونږ خلک دي زمونږ دا امید و چې افغانستان کې اسلامي حکومت راغی او د طالبانو حکومت راغی او نور د ټي ټي پی د پاتې کېدو او د جنگېدو هیڅ جواز نشته
نوموړی زیاتوي چې دواړو هیوادونو لا پکار دی چې په پوله بندیزونه ختم کړي او آزاد تجارت او تګ راتګ اجازه ورکړي واشنگتن پوسټ او اسپانیا سره په پاکستان کې کارکون کې خبريال او شرون کې حق نواز وایي حکومت نه ښکارا تګلارې خپلول پکار دي ځکه چې د بیرسٹر صاحب په دې بیان کې هم ښکارا خبره نه ده شوې
دوی حکومت چې کوم ویان دی هغه دا وایي چې دا به د وسلوالو سره نه وي چې دا د وسلوالو سره نه وي نو دا به د چا سره وي او بل هسه هم د دې پالیسی د عمران خان یا دغه د ګوند دغه د چیرې ایون پاکستانی چې کوم طالبان یا وسلوالې ډلې دي دا د خبرو اترو د لارې وشو یو خو خودي دا وایي چې مونږ خبرې اترې وکړو بل وخت وایي چې وسلوالو سره خبرې نه کوو چیرې د خبرو اترو د لارې افغانستان سره مونږ چې څومره هڅې یې مونږ کړې دي او دا غي څه نتیجه نه دروته نو زما په خیال باندې لومبه خو په کور ناست په کار ده په صوبه کې چې کوم ګوندونه دي یا کوم قبایل دي ټول یو داسې جرګه چې یو فیصله وکړي او د هغه هغوی سلاره مخې ته راوباسي او هلته کې د افغان طالبانو سره په هغې باندې خبرې اترې وشي. لومړی خو دا ده چې پېښور او اسلام آباد په یوه پاڼه باندې شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت بیان بیرسټر صاحب خپل بیان کې ویلي چې وفاقي حکومت د منظوري وروسته به وفد افغانستان ته لیږدولی شي چې پکې به د دواړو غاړو قبایلي مشرانو علاوه مذهبي او سیاسي مشران هم شامل وي او وایي مقصد یې په خیبر پښتونخوا او په خصوصي توګه قبایلي ضلعو کې امن پر ځای کول دي او وایي خوارجو سره به هیڅ مذاکرات نشي کولی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
خوست مرکز اړوند د غازی آباد اوسیدونکو دوی لپاره د پاکو اوبو او برېښنا د برابرولو همدارنګه د سکولونو او سړک د جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاته کړې ده سره له دې چې ښار ته په نږدې سیمه کې اوسیږي خو په خپل کلي او علاقه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې غوښتنې به اړوندو ادارو سره شریکوي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د مرکز اړوند د غازی آباد سیمې اوسیدونکي چې د ښار شمال لوري ته د غرونو او غونډیو په ډډه کې اوسیږي وایي په تیر کې دوی ته کارونه نه دي شوي او د ژوند په ټولو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د یادې سیمې اوسیدونکي محمد حنیف مشال راډیو ته وویل مهم اړتیا د ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د لازمو اسانتیاو او ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړول دي.
موږ ته په دې سیمه کې تقریبا پیړیو دلته چې څومره خلکو زندگی کړې تر اوسه پورې بېخي کار نه دی سوی، بېخي په صفر کې وو. نو اوس که کوم لږ کار کېږي دې نه موږ منندو یو، باید موږ سره ډېره همکاري وسي. نو مکتب لري، نو کلینیک لري، مکتب دې ته باید ودانۍ جوړه شي او دغه ماشومان دې موږ دلته په حکومتي مکتب جوړ شي. څه نا څه هم هغه شخصي مکتبونه دوه درې شته خو خلک هم غریب دي، دې پسونه نه سپرې کولی، باید موږ مکتب باندې ډېر غور وسي، مکتب هم جوړ شي.
د غازی آباد سیمې اوسیدونکي یاد سیمې ته د غزیدلي سړک د رغولو او همدارنګه دوی ته د برېښنا د غزولو غوښتنه هم لري. یو تن قومي مخاور بسم الله وایي د خوست ځینو ولسوالیو ته برېښنا د دوی له نږدې سیمو غزیدلي خو په منځ کې دوی پاتې شوي دي.
ستونزې مې داسې ستونزې درته وښودلي لکه موږ چې دا نو د ټوله دنیا کې نه ده مرکز ته هغه صبرو دی، یو لورته یو لورته دا مټې ورسېدې، موږ مټې کمې دي، د برق دا منې خدای دې چې پیدا شي. په دوم قدم کې دا خبره درته کوم سړک هم داسې ګاډ واډ ده هغه ته رسېدلی دی چې دا سړک راته جوړ شي. په درېیم قدم کې دغه نه ده، موږ هلته یو جرنیټر لرلو چې اوبه موږ پورته جګه وخوړو به وایم انتقاپې دا واس نه لرو چې موږ تیل راوړو چې دا اوبه موږ ته لږ څه نه څه منډیکه راته خوړو به شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی کیمیا ګل بیا وایي دوی د څښاک پاکې اوبه نه لري او کور لپاره ښځې او ماشومان له لرې ځایونو په سر کراچۍ لاسي رېړۍ او څارویو باندې راوړي.
چې کوم کویګان دي اوبه وچسوې دي، باجې باجې ټولې تروشې دي، داسې اوبه د خوراک اوبه نه لرو، دومره لرې لرې راوړو سر موټرو کې راوړو. دغه غوښتنه موږ کوو چې موږ نه دغه د اوبو غم زموږ دپاره وکیا د اوبو بېخي لرو نه.
بل لوري ته د عامې روغتیا معین مولوي عبدالولي حقانی چې خانې خوړکې د یو نیمه کاره روغتیایي کلینیک د ودانۍ د پاتو کارونو د بیا پیلېدو په موخه سیمې ته ورغلی و، ځایي اوسیدونکو سره په خپلو خبرو کې اړوندو ادارو ته د دوی د پیغام رسولو ژمنه وکړه.
یو خو دغه صحیح مرکزونه دي، دا خو زموږ مسؤلیت دی. همدا قسم ته نور مشکلات د تاسو چې دي، د برېښنا په باره کې یا د سړک په باره کې یا د اوبو په باره کې، انشاءالله دا د تاسو غږ به موږ مسؤولو اشخاصو ته، وزارتونو ته ورسوي.
د خوست مرکز اړوند لري پرتې سیمې غازی آباد اوسیدونکي داسې مهال دوی ته د ژوند د لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکوي چې ځایي چارواکو بیا بیا ویلي په ودانیزو چارو او د ژوند د اسانتیاو په برابرولو کې ورته هغه سیمې لومړیتوب لري چې پخوا ورته کار نه دی شوی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال د خبر مرکزی څنګه د یو راپور تر مخه ایران تر څو گزارونو وروسته تر بل هر وخت کمزوري او ځانمن شوی دی. ایران له لسیزو راهیسې د امریکا او اسرائیلو پر ضد د خپلو نیابتي او ائتلافي ډلو جوړولو لپاره کار کړی دی، خو تیر کال کې د ایران سیمه ییز نفوذ او ځواک چې د مقاومت د محور په نامه یادیږي کم شوی دی. دا چې دا محور یا مدار څنګه جوړ شو او ایران اوس څنګه دې حالاتو ته راورسېد، د خبر مهم ټکی د ګل آیاس پر راپور کې.
ایران د مزاحمت محور په جوړولو کې لسیزې تیرې کړې. د نیابتي او شریکانو دا پراخه شبکه د امریکا او په ځانګړې توګه د اسرائیلو د مخالفت لپاره د ایران په ستراتیژي کې مهم رول لوبوي. دا ایران ته هم اجازه ورکوي چې په ټول منځني ختیځ کې خپل نفوذ وکاروي. خو په 1979 کال کې اسلامي جمهوریت ته تر رسیدو را په دې خوا په روسیو کې دغه مدار ته زیان رسیدلی او زیان پذیر حالت کې پاتې شوی دی. نو موږ څنګه هلته ورسېدو؟ راځي چې لومړی د مزاحمت د مدار په اړه وغږیږو. په 2023 کال کې د مقاومت مدار څنګه ښکار کېدو؟ په 1982 کې ایران د لبنان د اسرائیلو د یرغل په وړاندې د مقاومت لپاره د حزب الله په جوړولو کې مرسته وکړه. دا هغه وخت و چې ایران د عراق د ولسمشر صدام حسین په مشرۍ د یرغل مخه ونیوله. موږ سره په جرمني کې د نړیوال او امنیتي چارو ادارې پوه حمید رضا عزیزی دی. ښاغلی عزیزی، په هغه وخت کې د ایران دننه مزاج څنګه و؟
تر انقلاب دوه کال وروسته عراق پر ایران یرغل وکړ. هغه وخت کې خلکو ځکه ملاتړ کاوه چې بهرني هیواد یرغل کړی، بله دا چې خلکو ډېر قرباني ورکړي چې خپل هیواد وژغوري، بله دا چې د هیواد د ځمکني بشپړتیا او حاکمیت خبر هم و.
د خپل اوج په وخت کې حزب الله شاوخوا 30,000 جنګیالي درلودل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل دا ډله په نړۍ کې له تکنیکي پلوه تر ټولو با صلاحیته تر هغه ډله بللې وه. بیا د فلسطین سیمو کې د حماس ډله وه. امریکا او اروپایي اتحادیه دا د تر هغه سازمان په توګه پیژني. دا په 1980 کال کې د لومړي فلسطینی پاسون په وخت کې جوړه شوې وه. په عین وخت کې د عراق سره د ایران جګړه پای ته رسیدي. ښاغلی عزیزی، په دې وخت کې د ایران په اړه د خلکو نظر څه و؟
څنګه چې جګړه اوږدېدل نو د خلکو صبر هم تمامېدل پیل شو، ځکه چې دا جنگ نه ختمېدونکی وو او له ایراني ځواکونو سره چې څه هم ول هغه په ختمېدو شول. خلک له جنگ څخه ستړي شول. ایران اته کاله جنگ وکړ خو د خلکو په مرسته وکړ.
ایران د حماس په جوړولو کې ښکیل نو، خو تر کلونو پورې محدود مادي ملاتړ کړی وو. تهران په 2001 کال کې د غزې په تړانګه کې د واک ترلاسه کولو وروسته له فلسطینی ډلې سره خپل مالي او نظامی ملاتړ زیات کړ. او بیا سوریه یا شام وو. دا د مدار یوازنی دولتي او د شبکې د پراختیا لپاره اړین وو. د لسیزو اوږده اتحاد د عراق سره د جګړې پر مهال د تهران لپاره د دمشق ملاتړ زیات کړو. د مزاحمت مدار کې شام کولی شو چې مهم کردار ولوبوي، خو چاري ایران په عراق کې نفوذ لرلې. د نفوذ د جوړولو موقع په 2003 کال کې پر عراق د امریکا د یرغل او د صدام حسین د رژیم له نسکوریدو وروسته رامنځته شو. هغه وخت کې د اختیار تشه رامنځته شوه چې ایران سمدلاسه ترې ګټه پورته کړه. ایران له هغه وخت راهیسې د شیا ملیشو ملاتړ کوي چې ځینې په عراقي سیاست او امنیت کې به اثر دي. او کله چې د سوریا د هغه وخت ولسمشر بشار الاسد مخالفت د ځپلو لپاره مرستې ته اړتیا درلوده، ایران په 2013 کال کې د هغې ستا ورغه. خغل عزیزی، سوریا د ایران د سیمایزي پالیسي لپاره سمره مهمه و. تاسو مخکې ویل چې تر هغه چې صدام په عراق کې وو، ایران له شام سره هیڅ مکني اړیکا نه درلوده.
د صدام حسین تر نسکوریدو وروسته دی په لفظي ډول د پل په توګه کار کاوه چې ایران ته اجازه ورکړه چې دا جغرافیایي اړیکه په تدریجي ډول ولري. په 2018 کال کې عراق څخه د امریکایي ځواکونو د لومړني وتلو وروسته دا په حقیقت کې په دې برخ کې یو اصلي ستنه شو. له همدې کبله موږ ولیدل چې ایران په زیاتېدونکو توګه په سوریه کې د خپل شتون د ټینګولو لپاره کار کوي.
increasingly working to cement its presence in Syria.
دا محور بل مهم غړی د یمن حوثی یاغیان دی. دا یو شیا غورزنګ دی چې په 1980 لسیزه کې راڅرګند شو. دا د گاونډي سعودي عرب د مخ په زیاتیدونکي مذهبي نفوذ په ځواب کې رامنځته شو چې یو سنی سلطنت دی. د سعودي عرب لپاره د دې ډلې کرکه او له اسرائیلو سره یې مخالفت حوثیان د تهران طبي متحدان کړل، خو ایران یوازې په 2015 کال کې د دې ملاتړ پیل کړ، ځکه چې دې ډلې په یمن کې د نړیوالو او د سعودي ملاتړ لرونکي حکومت نسکور کړ. د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې جګړې پیل د محور لپاره یو مهم ټکی و. حماس غزې ته نږدې په اسرائیلو برید وکړ، شاوخوا 2200 کسان یې وژل او 2150 یرغمال کړ. په ځواب کې اسرائیل د غزې په وړاندې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل چې د ځایي چارواکو په وینا له 6000 څخه زیات خلک یې وژل. د حماس په غزا کې د پټېدو سره د مدار یا محور نور غړي په ځانګړي توګه حزب الله او حوثیان په جګړه کې شامل شول. د اسرائیلو غبرګون سخت و. دوی د حزب الله سره جګړه پیل کړه او د سیاسي، ټولنیز او نظامی توګه کمزوري کړل. خو راځي چې د یوې دقیقې لپاره د ایران د کورنیو ننګونو په اړه وغږیږو. د ایران اقتصاد چې د امریکا د بندیزونو له کبله اغېزمن شوی، له ستونزو سره مخامخ دی. اسلامي جمهوریت په چټکۍ سره د ایرانیانو په منځ کې خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. په تیرو لسو کلونو کې په ټول هیواد کې 100 لاریون شوي دي. یو له لویو لاریونو څخه 2022 کال کې د ښځو د ژوند او ازادۍ لاریون و چې هیواد یې ولړزاو. ښاغلی عزیزي، آیا په کور دننه پیښو هم د ایران په سیمه ییزه پالیسۍ اغیزه درلوده؟
دا ډېر څرګنده و او ایران خپل متحدانو ته د مرستو ورکول هم زیات کړل. د حماس تر برید وروسته ایران مرستې نورې زیاتې کړې. هغوی دا تمه لرله چې بهر ته خپل قوت یا طاقت ښودو سره په کور کې دننه ملاتړ ترلاسه کړي.
اوس راځي د غزې جګړې ته بیرته لاړ شو. په 2023 کال کې ایران او اسرائیل د لومړي ځل لپاره د جګړې په جریان کې د ډزو تبادله وکړه چې تهران یې په برید او په دفاعي لحاظه کمزوري کړ. عزیزي، له دې وروسته په ایران کې وضعیت څنګه و؟
په ایران کې دننه ډېر خلک پر دې وضعیت مایوس و. خلکو کتل چې ایران په کمزوري حالت کې دی. ټول ژمنې او پروپاګند او سیمیز ژمنې تش په نامه وي. دا هغه سوال چې دی خبرو ته تقویت ورکړه او په ځانګړي توګه له شام سره او د مقاومت محور نور غړو سره مالي مرستو حالات نور هم خراب کړل. په ایران کې غربت زیات شو.
د دې لپاره چې مسله نور هم خراب شي، په سوریا کې د ایران اوږدمهاله متحد اسد له هیواده وتښتید. کله چې د سوریا یاغیانو واک ترلاسه کړ، نو د مقاومت له مدار سره نښلوونکي زنځیر کې مهمه کړۍ ماته شوه. نو اوس د ایران لپاره کوم انتخابونه دي؟
له دوی سره دوه انتخاب دي چې دواړه د هغوی لپاره مناسب نه دي. زه به ووایم له یوې خوا هغه پالیسۍ چې دوی یې له وړاندې تعقیبوي او هغه څه چې زه د ایراني چارواکو له څرګندونو څخه لیدلی سم، دا دی چې دوی غواړي له امریکا سره خبرې اترې وکړي، حتی مستقیمې، د لږ تر لږه بندیزونو کمولو لپاره، یوې موافقې ته د رسیدو لپاره، د وضعیت د ثبات لپاره، چې دوی ته اجازه ورکړي چې کورني خلک راضي کړي او په ورته وخت کې سیمیزه شبکه بیا جوړه کړي او شایي یوه نوې لاره غوره کړي. شایي نه، خو لږ تر لږه تاسو پوهیږئ چې په یو ډول باثباته حالت کې وي، کوم چې د دوی لپاره خورا اړین دی.
And the other option,
بل انتخاب به پیښ شي. زه به ووایم که چیرې د ایران رژیم یو ډول فکر وکړي یا پایلې ته ورسېږي چې د امریکا له نوې ادارې سره د موافقې لپاره هیڅ موقع نه لري. وار د مخه خلک خبرداری ورکوي چې تاسو پوهیږئ دا ډول لیوالتیا لکه څنګه چې دوی یې ګوري د ځینو ایراني چارواکو لخوا له امریکا سره د موافقې په لور څرګنده شوې. په حقیقت کې به بل اړخ د خپلو غوښتنو په اړه لاقوي. په پای کې به ایران له داسې وضعیت سره مخامخ شي چې بیا به لکه څنګه چې دوی یې جوړوي یوازنۍ لارې بشپړ تسلیمېدل او تسلیمېدل.
Situation in which again as they frame it the only option would be a total surrender and capitulation.
So نو ایران اوس یو مشکل کې راګیر شو. آیا دا به د ټرمپ ادارې سره په کورنۍ او نړیواله کچه د فشار کمولو لپاره اړیکه ونیسي، یا به د خپلو ناکامو پالیسیو له وجې نور هم یوازې شي؟
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي.
موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.